آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، ما خامم په خیر. نن د چهارشنبه ورځ د هود میاشتې پنځمه د فبروري څلیرشتمه سره برابر ده. د ازادي راډیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنۍ خبرونه پیلي. په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه او رپورټونه اوري. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان حکومت د کورنۍ چارو وزارت او لوی څارنوالۍ ته نوي کسان نومولي دي. روسیې له افغانستان سره پوځي مرستې کړي دي او د سوریې جمهور رئیس وایي په سوریه کې به اوربند مراعات کړي.
درنو اوریدونکو، د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته لرو چې وار په وار به خپاره شي. د امریکا د ګوندي ټاکنو په هکله رپورټ لرو. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مند دی. دا رپورټ هم د نورو رپورټونو سره وروسته درته خپرېږي، خو اوس بشپړ خبرونه درته زه نوشابه آشنا او ابراهیم ناصر وړاندې کوو.
د افغانستان حکومت وایي تاج محمد جاهد د افغانستان د کورنۍ چارو د وزیر په توګه نومول شوی دی. د جمهور رئیس ویان مرستیال ظفر هاشمی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د کورنۍ چارو اوسنی وزیر نورالحق علومی په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی او د هغه په ځای تاج محمد جاهد د کورنۍ چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی هاشمی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې عبدالرحمن رحمان د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال ټاکل شوی دی. همدارنګه فرید حمیدی د لوی څارنوال په حیث ټاکل شوی دی.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروی چې د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مند دی. هغه دغه خبرې آشنا تلویزیون او رادیو د خبریال ګلرحیم څاروان سره په مرکه کې کړې دي. رپورت اورو.
په کابل کې د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې له څلورمې غونډې یوه ورځ وروسته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل چې د سولې خبرو ته محتاطانه هیلې لري، خو داسې موارد شته چې د سولې هیلې ډېرې کړې دي او هغه د ښکېلو هیوادونو ژمنې او سیمې ملاتړ له سولې دی.
تیره ورځ د څلور اړخیزې ناستې په چوکاټ کې هم تاکید وشو. هغوی چې نه غواړي د سولې د خبرو برخه اوسي او خپلو جګړو ته ادامه ورکړي، څلور وړه هیوادونه ژمن دي چې د هغوی په وړاندې هر اړخیزه په ځانګړي ډول نظامي اقدامات وشي. زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې او مذاکراتو پروسه به تل دوی ته پرانیستې نه وي.
اجرایه ریاست وایي د سولې دې خبرو ته تیاری لري. د دې ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وویل چې د مخامخ خبرو لپاره کار شوی دی. هاخوا د سولې عالی شورا وایي چې مذاکرات به دا شورا پر مخ وړي، خو لا هم د مخامخ خبرو لپاره پلاوی نه دي ټاکل شوی.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا راډیو نه ادامه ورکو.
روسیه نن لزره ملک کلاشنکوفونه د افغانستان حکومت ته ورکړل چې په تیرو څلیرو کلونو کې د دغه هیواد تر ټولو لوی پوځي مرسته بلل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امرسه د افغان ځواکونو لپاره مهمه وګڼله او وی ویل د امرسه د افغانستان او روسیې ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو د هوکړې پر بنسټ ترسره شوې ده. د ملي امنیت سلاکار ویل امنیتی ځواکونه د درنو وسلو له کموالي سره مخ دي او زیاته کړه چې حکومت هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي. امنیتی ځواکونه جنگي الوتکو، توپونو، سپکو وسلو او کشفي او استخباراتي وسایلو ته اړتیا لري. ښاغلی اتمر وویل
دا مرسته نه یوازې په پوځي برخه کې بلکې په سیاسي برخه کې هم ارزښت لري. دا مرسته د دواړو دولتونو او ملتونو ترمنځ د پیاوړي ملګرتیا ښکارندوی کوي.
په کابل کې د روسي سفیر الکساندر میتننسکی د دې مرستې د ورکولو په محل ویل هیواد یې د یو خپلواکه، بې پرې او له تروریزم او نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان غوښتونکی دی.
مو غواړو د افغان پولیسو او اردو څخه خپل ملاتړ او مرسته دوام ورکړو او هم به د کډرونو روزنه ته دوام ورکړو.
د روسي سفیر ویل دا مهال څه باندې 300 افغان سرتیری په روسي کې په بیلابیلو برخو کې تعلیم کوي او په راتلونکي کې به هم یو شمیر نورو افغان ځواکونو ته د روزنې زمینه برابره کړي.
بل پلو ته په ننګرهار کې نن د دولت یو شمیر وسلوالو مخالفینو د جګړې نن لاس اخیستی او خپلې وسلې دولت ته سپارلې. زبیع الله غازی په خپل راپور کې وایي چې په تسلیم شوو وسلوالو کې دوه تنه د داعش د ډلې قمندانان دي. په دې اړه به نور تفصیل د خبرونو نه وروسته د زبیع الله غازی په رپورټ کې واورئ.
افغان حکومت د مکدونیا او یونان ترمنځ په پوله کې د افغان کډوالو پر وړاندې د سرحد بندول یو نژادي تبعیض ګڼلی او سربستان او مکدونیا څخه غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو ته درناوی وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت ویاند اسلام الدین جورت نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په یونان کې په دوو ځایونو کې د پزرګونو افغانان مکدونیا ته د تیرېدو انتظار باسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته ادامه ورکاو. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما باندې نن په سپینې ماڼۍ کې د اردن د پاچا عبدالله سره وګوري. دواړه مشران به د اسلامي دولت د ډلې خلاف د مبارزې او په اردن کې به د سوری د مهاجرینو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې دواړه مشران به د افراطیانو خلاف د مبارزې په اړه خبرې وکړي او په دې به هم خبرې وکړي چې د سوریې جګړه چې 15 کاله کېږي روانه ده څنګه ختمه شي. اردن د امریکا په مشرۍ د هغه ائتلاف غړی دی چې د اسلامي دولت په ضد په عراق او سوریه کې هوایي بریدونه کوي. د امریکا جمهور رئیس د اردن د پاچا سره داسې مهال ګوري چې امریکا او روسیه دواړه هڅه کوي چې د سوریې په جګړه کې دخیلې ډلې دې ته تشویق کړي چې اور بند وکړي. اردن هغه هیواد دی چې د سوریې نه ورته ډېر شمېر مهاجر ورغلي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس په اردن کې تر 6.5 لک پورې د سوریې مهاجر ژوند کوي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره عراقیانو هم پناه اخیستې ده.
د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې اوربند به مراتوي. اسد چې نن یې د پوتین سره په ټلیفوني خبرې وکړې چې وویل چې تیار دی د اوربند د عملي کېدو سره مرسته وکړي. تمه ده چې په سوریه کې د شنبې په ورځ اوربند ټینګ شي. د سوریې او روسیې جمهور رئیسانو په ټلیفون کې د داعش آل النصر د جبهې خلاف د جګړې د اهمیت په اړه هم خبرې وکړي. د موافقې په اساس به د دغو دواړو ډلو سره اوربند ونه شي. تمه ده چې د سوریې د حکومت نورې وسلوالې مخالفې ډلې به د جمعې په ورځ اعلان وکړي چې اوربند ومني او کنه.
په نیپال کې چارواکي وایي چې د یوې الوتکې د رالوېدو له امله 30 کسان وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې الوتکه نن د جمسوم ښار ته روانه وه چې راولوېدله. په الوتکه کې 30 کسان سپاره وو چې ټول مړه شوي دي. د جمسوم ښار د کاتمندو نه 200 کیلومتره لرې دی. دغه ښار ته زیاتره سیلانیان ورځي. چارواکو ویلي دي چې الوتکه د خراب هوا له امله رالوېدلې ده. د ژغورنې عملیې د الوتکې ټوټې موندلې دي او ویلي دي چې د پیښې په ځای کې هر خواته مړي پراته دي. په مړو شوو کسانو کې دوه بهرنیان هم شامل دي چې یوې د چین او بلې د کویت دی.
په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو ترمنځ د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې ملیاردر ډونالد ټرمپ د نوادا په ایالت کې خپلو سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د انتخاباتو نتایج ښیي چې ټرمپ په نوادا کې 6% رایې ګټلې دي. د هغه نه وروسته مارکو روبیو 40% او ټډ کروز 21% رایې ګټلې دي. نور تفصیل د جعفر جهان نه. ګانو د کله نیو همشار او جنوبی کارولانا نه وروسته دا د ټرمپ دریم برې دی. په نوادا کې د انتخاباتو وروسته ډانلډ ټرمپ خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې سیاسي تحلیل کوونکو اټکل کاوه چې د ده مبارزه به ډیر وخت دوام ونه کړي، خو هغه په کول دا د ټول هیواد خلاف انتخابات ګڼي. د ویل
د دې هیواد خلک په رښتونی توګه آریانونکي او فوق العاده خلک دي. تاسو ټول په ما ډېر ګران یاست. دا مو په یاد ده چې امریکا به بیرته لویه کړو. موږ به دا کار وکړو او دا کار به ډېر ژر وشي. له تاسو هر یو نه ډېره ډېره مننه.
په نوادا کې د جنوبی کارولانا په څیر د فلوریدا سناتور مارکو روبیو دوهم او د ټیکساس سناتور ټډ کروز دریم راغلل. سناتور ټډ کروز چې د دغو سیالیو او لسیالۍ د ایووا په ایالت کې ګټلې وي خپلو پلویانو ته وویل چې دی یوازنی کاندید دی چې ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکولی شي.
او د امریکا د مایکروسافت د سافټویر مؤسسه بل ګیټس د اپل د شرکت او د متحده ایالاتو ترمنځ په لانجه کې د امریکا د حکومت طرفدار دی. بل ګیټس ویلی دی چې باید چې د شخصي معلوماتو د خوندي کولو او دغسې معلوماتو ته د حکومت د لاسرسۍ ترمنځ یو توازن موجود وي. خو بل ګیټس دا خبره هم کړې ده چې د دې طرفدارۍ نه دی چې حکومت دی په خلاص لاس د کارکوونکو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د مایکروسافت د موسس دریس چې د حکومت نه طرفداري کول دي د فیسبوک، ټویټر او ګوګل د مشرانو د دریزونو نه توپیر لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو نو اوریدل پام کوي. د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د ملي امن سلاکار حنیف اتمر وایي چې د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مند دی. هغه دغه خبره د آشنا تلویزیون او رادیو د همکار رحیم ګل څاروان سره په مرکه کې کړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په څلور اړخیزه غونډه کې پرون پریکړه وشوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخابخ خبرې وشي. نور تفصیل پر رپورت کې اورو.
په کابل کې د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې له څلورمې غونډې یوه ورځ وروسته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل چې د سولې خبرو ته محتاطانه هیلې لري، خو داسې موارد شته چې د سولې هیلې ډېرې کړې دي او هغه د ښکېلو هیوادونو ژمنې او سیمې ملاتړ له سولې دی.
تېره ورځ د څلور اړخیزې ناستې په چوکاټ کې هم تاکید وشو هغوی چې نه غواړي د سولې د خبرو برخه اوسي او خپلو جګړو ته ادامه ورکړي. څلور وړه هیوادونه ژمن دي چې د هغوی په وړاندې هر اړخیزه په ځانګړي ډول نظامي اقدامات وشي. زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې او مذاکراتو پروسه به تل دوی ته پرانیستې نه وي.
اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو ته تیاری لري. د دې ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وویل چې د مخامخ خبرو لپاره کار شوی دی.
له درېمې غونډې وروسته اسلام آباد کې جوړه شوه، کار شوی دی. هلته توافق پر دی و چې څلور هیواد به تر راتلونکې غونډې پورې له طالبانو سره کار کوي. هغوی به تشویقوي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو هم د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره آمادګي دن کړې ده.
هاخوا د سولې عالي شورا وایي چې مذاکرات به دا شورا پر مخ وړي، خو لا هم د مخامخ خبرو لپاره پلاوی نه دی ټاکل شوی.
هر ډله چې دی خپل مشرتابه وساتي او خپل استقلال د عمل هم وساتي، مونږ سره په خبرو اترو کې ګډون وکړي او د خبرې او اترې په میز باندې خپل شرطون خپل غوښتنې هغه مشروع غوښتنې چې دوی لري موږ سره یعنی شریکه وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه نظر محمد مطمئن وایي فکر نه کوي چې طالبان دې په اسلام آباد کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
زه فکر کوم چې هغوی به په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي او که د طالب په نامه باندې یو څوک پاکستان یا بل هیواد حاضروي نو بیا به نتیجه هغه ډول وي لکه د مری یا د نورو تیرو ناستو چې په موږ لیدلې دي.
که څه هم په سولر اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به د طالبانو د باصلاحیت استازو افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې ترسره شي، خو لا هم دقیقه نه ده چې د دې اونۍ په کومه ورځ به اسلام آباد بیا د سولې د خبرو کوربه وي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې میلیاردر ډونالد ټرمپ د نوادا په ایالت کې خپل سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د انتخاباتو نتایج ښیي چې ټرمپ په نوادا کې 64% رای ګټلې دي. د هغه نه وروسته مارکو روبیو 40% او ټیټ کروز 21% رای ګټلې دي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
ډونالد ټرمپ خپل پلاویانو ته د بری په وینا کې ویل کڅه هم سیاسي تحلیل کوونکو به اټکل کاوه چې زموږ مبارزه به ډیره پر مخ لاړه نشي، خو موږ اوس د ټول هیواد انتخابات ګټو.
د دې هیواد خلک پر رښتونې توګه آریانونکي او فوق العاده خلک دي. تاسو ټول په ما ډیر ګران یاست. دا مو په یاد ده چې امریکا به بیرته لوی کړو، موږ به دا کار وکړو او دا کار به ډیر ژر وشي. له تاسو هر یو نه ډیره ډیره مننه.
د فلوریدا سناتور مارکو روبیو او د ټکساس سناتور ټیډ کروز دواړو د دویم مقام د ګټلو لپاره هڅه وکړه، خو مارکو روبیو په ډیرو کمو رایو دویم مقام ترلاسه کړ. سناتور ټیډ کروز چې د دغو سیالیو اوله سیالي د آیووا په ایالت کې ګټلې وه، خپل پلاویانو ته په لاس ویګاس کې د سې شنبې په ماخام د نیوادا لګوندي سیالیو نه وروسته وینا وکړه. هغه وویل چې دی یو یوازینی کاندید دی چې ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکولی شي.
دا یو داسې واقعیت دی چې رتېدلی نه شي. په اولو څلورو ایالتونو کې د ټاکنو نتایجو وښودله چې زموږ مبارزه یوازینۍ مبارزه ده چې ډونالډ ټرمپ ته یې په ایوا کې ماتې ورکړه.
سناتور ټیډ کروز په دغو ګوندي انتخاباتو کې په راتلونکو ورځو کې له سختې مبارزې سره مخامخ دی. هغه په جنوبي کارولینا کې د یو شمېر مذهبي صبیانو رایې ډونالډ ټرمپ ته وبایللې. د جمهوري ریاست دیموکراتي کاندید هیلری کلینټن د سې شنبې په ورځ په یو ستر حال کې په یوه داسې غونډه کې برخه واخیستله چې په غونډه کې 15 داسې میندې هم وې چې اولادونه یې په ډیرو مهمو پیښو کې له منځه تللي وو.
زنن اعلان کوم چې زه د هغو ټولو قضیو په برخه کې د هڅو ملاتړ کوم چې د پولیسو له ډزو او نورو مسایلو سره تړاو لري. خو زنن دا اعلان کوم چې موږ به د دغو مسایلو د حل لپاره د فدرالي حکومت منابع هم برابرې کړو.
هغې زیاته کړله چې که موږ په ګډه کار وکړو او په خپلو هغو ټولنو باندې پانګه ولګوو چې بیرته پاتې دي، نو د هر امریکایي لپاره د عدالت او وقار شتون تضمین کیدلی شي. هیلری کلینټن غواړي په جنوبي کارولینا کې د افریقایي امریکایانو د رایو د ګټلو لپاره په کلکه مبارزه وکړي. د راتلونکو شنبې په ورځ هلته د ډیموکرات ګوند ګوندي انتخابات کیږي. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو پرون د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما وینا هم د آشنا رادیو له طریقه واوریدله چې د ګوانتانامو د زندان په حق لوه. نو نن په خپل رپورت لرو، تاسو په مې د رپورت اوریدو ته راګرځو.
When it becomes clear that something is not working,
کله چې دا څرګند شي چې یو شی اغیزه نه لري او زموږ امنیت ته ګټه نه لري، نو موږ اړیو چې خپل لار بدل کړو.
د سیشن په ورځ ولسمشر اوباما له کانګرس نه وغوښتل چې د ګوانتانامو زندان بند کړي او قانون جوړونکو ته هغه پلان ولیږي چې د دې کار بیل بیل پړاو نه ټاکي. هغه وویل په دغه زندان کې د شکنجه پاړه له پخوانی او اېدی آغانو نه د ترهګرو د جذبولو لپاره کار اخیستل کیږي. د اسلامي دولت د ډلې قربانیان په هغه نارنجي جامو کې ګرځول شوې دي چې د ګوانتانامو بنديان اغوندي.
د کلونو راهیسې دا څرګنده شوې ده چې د ګوانتانامو زندان زموږ ملي امنیت پیاوړی نه، بلکې کمزورې کوي.
د دې زندان په اړه د ولسمشر اوباما پلان د ملګرو ملتونو د هرکلی سبب شو.
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو بشري څانګو او نورو تل د هغو پلانونو هرکلی کړی دی چې د ګوانتانامو د زندان د بندېدلو سبب شي.
په دې اړه کانګرس خپل غبرګون زر وښود.
So we'll review President Obama's plan, but since
موږ به د اوباما دغه پلان وڅېړو، خو څنګه چې په دې کې د متحده ایالاتو زندانونو ته د خطرناکو ترګرو راوړل شامل دي، نو کانګرس لا د مخه د دې وړاندیز مخالفت کړی دی.
زیاتره شنونکي وایي چې دغه پلان په کانګرس کې د تصویب چانس نه لري.
دا یوازې یو سیاسي انګیزه لري. داسې افراد شته چې د اوباما سره مخالفت لري. هغوی نه غواړي چې په داسې یو کار کې برخه واخلي چې دغه اهداف لا پر مخ بوزي.
که کانګرس له ولسمشر اوباما سره همکاري ونه کړي، ولسمشر کولی شي چې د یو اجرایي فرمان له لارې دغه بندیان متحده ایالاتو ته انتقال کړي. خو سولیس وایي دا کار به د اساسي قانون له مخې جدي ستونزې رامنځته کړي. په عین حال کې حکومت د داسې ملګرو هیوادونو په لټه کې دی چې هغه 15 زندانیان ومني چې له دې زندان نه وتل منظور شوي دي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دبل چادا زما مين نه دا مين دبل چادا کولې يې ادا
قدرمن اوریدونکو غواړی کلیمو آباد شي د حکومت نمو د کلی آبادی او د کلی د آبادی لپاره د پروژو د تطبیق په برخه کې غوښتنه کوي. د خبر اترو گفته شنود د نن ماخم په خبرونه کې د کلو پراختیا چارو وزیر نصیر احمد درانه ستاسو غوښتنه او شکایتونه اوري. تاسو کولی شئ چې په مستقیمه توګه د واشنگتن سټډیو سره په تماس کې شئ د کلی د آبادی په اکله د نیمګړو پروژو د پاتې کېدو په اکله او دا چې مرستې کلو ته رسیدلې دي تر کله پورې رسیدلی خو کله په آباد شوی نه دی. ولی کدا پښتنه در سره هم کولای شي چې په مستقیمه توګه خپل د وزیر صاحب سره وغږیږي، خپل پښتنې او اندېښنې په دې اکل ور سره شریک کړي، او د کلو پراختیا چارو وزیر ستاسو پښتنې او شکایتونه اوري او یاداشتې نو اپراتونکو کې به بیا ستاسو غوښتنو ته ځواب وي. قدرمن اوریدونکو، د گفت شنود خبر اترو د بحث موضوع هم دا ده، بیا هم تاسو نه هیله کیږي چې خپل ستونزې شریک کړئ او په خبرونه کې برخه واخلئ. قربانم زینب شباشنا او حفیظ آصفی. او سم په موخه د مهمو خبرونو سرته کوته. د جمهور رئیس ویان مرسیال ظفر هاشمی په خپل ټویټر کې ویلي دی چې د کورنیو چارو اوسنی وزیر نورالحق علومی په حالان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی، او د هغه په ځای تاج محمد جاهد د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی. ښاغلی هاشمی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې عبدالرحمن رحمان د کورنیو چارو د وزارت د مرسیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي دی چې د سولې خبرو ته به په محتاطانه توګه هیلمن اوسو. هغه دغه خبرې د آشنا تلویزیون او رادیو د همکار سره په مرکه کې کړې دي. همدارنګه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په څلور اړخیزه غونډه کې پرون پریکړه وشوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې وشي، چې تفصیل وروسته په بلې خبري خبرونه کې اوري. البته په رپورت کې اوري روسي نن لزر میرا کلاشینکوفونه د افغانستان حکومت ته ورکړل چې په تیرو څلور شکلونو کې د دغه هیواد تر ټولو لوی پوځي مرسته بلل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مرسته د افغان ځواکونو لپاره مهمه وګڼله، او ویل د مرسته د افغانستان او روسي ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو د هوکړې پر بنسټ ترسره شوې ده. د ملي امنیت سلاکار ویل امنیتی ځواکونه د درنو وسلو له کموالي سره مخ دي، او زیاته کړه چې حکومت هڅه کوي تر څو داخله ډکه کړي. بل پلو ته په ننګرهار کې نن د دولت یو شمېر وسلوالو مخالفینو د جګړې نه لاس اخیستی او خپلې وسلې دولت ته سپارلې. افغان حکومت د مقدونیه او یونان ترمنځ په پوله کې د افغان کډوالو په وړاندې د سرحد بندول یو نژادي تبعیض ګڼي، او د سربستان او مقدونیس نه غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو ته درناوی وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرات نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په یونان کې په دوو ځایونو کې په زرګونو افغانان مقدونیه ته د تیرېدو انتظار باسي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې اوربند به مراتی. اسد چې نن د پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې ویل چې تیار دی چې د اوربند عملی کېدو سره مرسته وکړي، تمه ده چې په سوریې کې د شنبې په ورځ اوربند ټینګ شي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما به نن په سپینې ماڼۍ کې د اردن د پاچا عبدالله سره وګوري. دواړه مشران به د اسلامي دولت د ډلې خلاف د مبارزې او په اردن کې به د سوریې د مهاجرینو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې دواړه مشران به د افراطیانو خلاف د مبارزې په اړه خبرې وکړي، او په دې به هم خبرې وکړي چې د سوریې جګړه په 15 کاله کیږي چې روانه ده څنګه ختمه شي. اردن د امریکا په مشرۍ د هغه ائتلاف غړی دی چې د اسلامي دولت په ضد په عراق او سوریې کې هوایي بریدونه کوي. په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو ترمنځ د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې میلیاردر ډونالد ټرمپ د نوادا په ایالت کې خپل سیالانو ته ماته ورکړې ده. د انتخاباتو نتایج ښیي چې ټرمپ په نوادا کې 64% رای ګټلې دي. د هغه نه وروسته مارکو روبیو 40% او ټیټ کروز 21% رای ګټلې دي. له نیومشهر او جنوبي کارولینا نه وروسته دا د ټرمپ دریم بار دی. په نوادا کې د انتخاباتو وروسته ډونالد ټرمپ خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې سیاسي تحلیل کوونکو اټکل کوي چې د مبارزه به ډیر وخت دوام ونه کړي، خو دا هغه په قول داده په ټول هیواد کې انتخابات ګټي. درنو ویدونکو، نیم ساعت پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په راتلونکو څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د خبر اترو گفتو شنود خبرونه واورئ چې د کلو پراختیا چارو وزیر انجینر نذیر احمد درانه میلمه دی په خبرونه کې. همدارنګه ستاسې شکایتونه او غوښتنې اوري، نو مهرباني وکړئ د خپل کلي ستونزه را سره شریکه کړئ. تر بیا الله مرسته.